سلامونه د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمایي کې به د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خلومړی په مکرې خبرونه ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکي وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرائیل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندې دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. د مستر تفریحي خار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطري او پلاوي په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تېرې چهارشنبه په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 5 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجري لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوی ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت خبرګونونه پارولي دي.
یه ډیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې وه. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان جنو د کړاوونو داستانونه در واورو.
ډیر لس کلنوم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې. تل ته بوتلم 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ.
په یو بل راپور کې به د هیواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولې او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل که د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ ځواب به ورکړي. پاکستاني ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښتې د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللی او ویلي دي افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې، باجوړ، کورمې، دیر او چترال او په بلوچستان ایالت کې د بهرانچی په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستاني سرچینو وویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب ووایه. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو هغه ویډیویي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همداراز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریښي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لاره هواره کړي. امنیتی چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې هم درز وایي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوي دي ځکه د هند د مداخلې ویره شته. په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له لورې د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د دوو چاودنو او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود و. د ټي ټي پي سرچینې وایي چې مسعود ژوندی دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت له دې مخکې هم څو ځلې حمله کړې وې خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستاني طالبان په نښه شول. دوی مخکې هم تور لګولی و چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان حملې هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخته په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کانفرنس کې د هند د خزینه خبريالانو له ګډون څخه مخنیوي په دې هیواد کې پراخ غبرګونونه پرولې دي. د هندي رسنیو یو شمیر خزینه خبريالانو ازادي راډیو ته ویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکیل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډیری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړي توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت غبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوي وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیجن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوی و، ځکه چې هغوی اختصاصي وي. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې ښځې باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنې ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند ښځینه خبریالانو لپاره مساوي حقوقونه غواړم.
آی ډیماند ایکوال رائټس فار وومن جرنالست ویدر ان انډیا اور ان افغانستان.
د هند یو دولتي رسنۍ خبريالې چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
موږ ښځینه خبریالانې ډېرې خفه یو. دا عمل زموږ سپکاوی و، موږ د داسې کړنو مخالف یو او دا کار زموږ لپاره د منلو نه دی.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په هکله په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکیل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارټاید به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نشي. په هند کې د امیر خان متقی د مطبوعاتي کنفرانس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه غبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دا یې الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه دا چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغیزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزورې کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 8 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لام په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسېدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خې کمزورې کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نورې رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده په دغسې شرایطو کې چې موږ او تاسې ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې وي چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندې کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکارۍ او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی رادیو خبرونه اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي، یعنی څلور ورځې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي.
ل خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغاړی قدرت الله یوسف زین میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړي دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیش ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو جوان کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره 4 شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې دا د وړون جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ د یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځوړي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژنده، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځې تیرې کړې مالیزه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي منیسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
چون پدر ما وفات کده بود ما خورد
کله مې پلار وفات شو زه مې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لګر هغه شوم تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تلو کوره ووځي. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محروم یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زما نظما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ما ته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي بیره وختونه د نجونو غږونه نه اوریدل کیږي، د دوی کړنې اړتیاوي او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ سندر په خپله اسپانه لیکلي، که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی، چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان را وپیژنئ، محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته کلینیکي د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږم نایه کې په 1952 کال کې زیږیدل دي. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درې بیا په زرغونه ابتدایي کې درته مسم په پرې داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم، البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم. 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوایم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغو هم کاروبار درلودې، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلیم، او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي، او زحمتونه مو کړل دي، کزما ورونه او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غرکه رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي کڅنګ، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د ذکری سویه لوړه و؟
دوه شان چې ډېره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړې مسول، یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهورو استادانو څخه په مسوا باندې سې کې هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چون دا غوښمه سویا چې و درته زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د وی مشوره دغه چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان چان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیمپ امکان کړی و للم دا هم مشتره و زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر و زموږ په درغنې ته کې ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینر په سم کې یو یوازې زو ما چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای غوړي شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانې و خصوصا به دا تم سم ته مخ فارغه سي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه کوم چې زموږ یو مدیر صاحب وخت ته د غیر کې رحمت ګورځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای از دکړې کولی
تاسو و چې وښانو چې تا وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبه چې د دوهم څخه درېم سمپ ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور و د فضل کندهاري شونډي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور و د فضل کندهاري شونډي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شونډي و کې ده چې دا یو ډېر مشهور شونډي زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ هلته شرایط ډېر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتیا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې په مهمه تاسو کې چې د جلالآباد تاغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل جرلسه ووښته کال کې جنگ سو شو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لسته د ایډیال نو د درو د وطن خاطر ډیر شي ونالته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ مش د سوشل ټیک د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټولانه پیښور د پیښور ته خاطر خبرې ته مش کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځم جنګونه هلته ډیر سوله او کوم نه سوی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو بیا د کندهار ته راځم
بیا څه و شو چې
درځه زما علاقه نه و د درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه څه مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړم زما درس په زراعت کې پیشنهاد کړو بیا مې ټیپ پیشنهاد کړو ما به دا اول ټیپ پیشنهاد کړو بیا مې زراعت پیشنهاد کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره ترلاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې ترلاسه
bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته نتما متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته دمن لرم او تقریبا 5 لورګان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته داسې دی چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې هو دي کوم یو دا د سمه د کومه وبد چې وی وی چې دا کار وکړي چې تاسو بولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې تلور سپارې د قرآن شریف حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چو دا موږ داسې فرق هم نه کوو که د دې اولادونه که زموږ اولادونه یعنې څوک انشاءالله شکر وي الحمدلله اوس فرق هم نشي کولی او ګرده داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما وراراګان کې دي قدر کوم چې زما وراراګان زما تر زامن هم زما ډېر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپل ورونو عزت کوي نو دا د الله پاک تر موږ باندې یو ډېر لوی احسان شوی دی د خدای تعالی یو ډېر لوی فضل دی
دا ډېر ښه خبره تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت راهیسې کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پاتې شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توي پرایویټ سکتور تو توي خصوصي سکتور په معنا چې ګورم یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بلکې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتلی دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال که زه تاسو ته یو مثال درکړم مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر وجده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجارتان چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ دې ته وجوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاله موږ اول موږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور چې ده د پدې وطن دی چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي حکومت په هغه وخت په خپل امنیتي کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وطن دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض ذکر رسي بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا شپږ ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې د لایف سټایل شرکت په خوا څخه، د نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودنګل کومک یو پیډه اوس په کونړ کې زلزله وتوره. یعنې زه یقین ته وایم چې په دې کې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنې دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تېر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړله. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تېر جمهوري نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت دقت وایي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې وې، او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هېڅ ځله اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته، کرپشن ډېر وو او هر اوس په سو سو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په سل ډالر په یو سل ډالر تللي، موږ ته بېرته د صفر په بڼه راتللي په دولس سوه ډالر یا په دیارلس سوه ډالر. چې دا کار په تېرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خوصیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې. د هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خودکفایۍ ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیر بیا سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چون د افغانستان په سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغرد وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلا ضرورت لرو چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په تېرو څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات، وروسته یو میلیارد ته ورسېدل، بیا یو نیم ته، او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات یا صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارد اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده. په دې کې مهم رول دی امنیت، هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بره علاوه شته د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجیس په باره کې درته وسپري د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولې بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچنج پور ټول مشران دا وکولی شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی کیسې یا د افغانستان توس اوس پرانځ سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر در ډالر دلو دی او د تمیشې توس ورته ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړل اوس هغه به چې ګولې اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کوم مشکلات لمنځه وړل دا به وکولی شي که دا مشکلات لمنځه وړل شي چې څو افغانستان خارجانو ته سرمایه ګذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ وکولی شي چې څه سرمایه ګذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوري نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خواندنه وه، یوه بېلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو. ده کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډېر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او دا هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځ ته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی ویدي ویدي کې بې اعتمادي څلکا دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول وړوي. ستاسو سوال مې ارسو تاسو په کوم برعکس سوال
وکړئ.
خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډېر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب بدر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نه وکول چې خلک رااله. موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. په ډېر میړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد دل دی چالت په خپل فدایخ کی روشتل ورن کل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کیږي څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کیږي. یعنی دا څومره چې کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشش په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپرا محصول ورکوي پرا مالیا ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطلب سنو ده هغه مهم خبر دي چې
په دې دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کرسم. اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغام تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسالي چې دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېری بندي لارې خلاصې دي. ارزو به تاسو چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک تو سلويش کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي. نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو په لکه دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت پېښ شنو. افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
افغانستان د ټول عام ولسمه کټم. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرښه د خزو ونډه ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته.
تاسو به سره ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خویندې خپلواج دوی ته عزت ور پنسید کې هغه د غالوی په وزله مرسته دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او اوناسته بچی ته ټول زموږ خویندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داسې خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چون د نبی علیه الصلاۃ والسلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته دي په کور کې تقریبا اضافه در 1,000,000 شته یو وطن په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1,000,000 شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته دا د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښې دي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري که چیرې خارجان باندې دلته سرمایه ګذاري کړي آیا موږ به لاسته ځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره کومه شته یا روسیه را جوړوي یا د امریکا را جوړوي یا د خارجان را جوړوي دا خپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په سکه د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کوله یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته درغې د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکولې چې په نوو موږ پداسې کو افغانستان ته راتري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیه دا موږ کولای شو چې وګورئ موږ له افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کېدلې چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې د بتای پرځای سم کړم محرک نسم او لاړ نسم تاسو تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سره دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمداري وکړي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لري یو چاته چې غوړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتی چې د پریاو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتہ ویل دي کده ان شاء الله رښتا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شه ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي برجستون ټیرو چې تا خلک راني سي چې پښ مه چې د مخ په سی ورته جمع کوي ول نور تو هغه تا وایي سلسل کنټینر ځل کن چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا تا وایي او بل هیڅوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر په باور واقعده ولري هیڅوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستوري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو تر ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک کوي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برکې ان شاء الله به تاسو سره کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچی موږ به داس شرکت داس غفص هم شرکت جوړو شاغه ان شاء الله چې کولای شي $2000 هم تل ولري او هم ته کولای شي سرمایه گذاری وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټی پیز استیبیلیټی کار کوو پر ټول شانو باندې پر ټول شانې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب